پامنسان کی د مازیګر شپږ بجې سوي السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجلده د خبری مجلده د سر راپور کې مو دا موضوع څېړلې چې ولسمشر غنی وي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي د قوې استعمال د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه منل سوی افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. او د استرالیا پولیس وایي یوه تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیډنی کې یو کس په چاقو وواژه او بل یې ټپي کړ. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نوي منل سوی افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال په خبرو کې وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کیږي. د زیاته کړه
من هم در سرداده چه دی امنیتی و دفاعی قوا راتون کی بانده به هیچ نوا معامله نکیگی. هیچ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول نباشه قابل قبول نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اگست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوها کې پیل سوې او د اگست په دولسمه پای ته ورسېدې. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریځ نن سه شنبه ازادي رادیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایي شرکت به هره ورځ درې پروازونه کوي او شاوخوا زر حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر دیرشو زرو زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صابر له سعودي عربستانه راپور راکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز مجرغله ازادی رادیو او ریاوس هم یو څو بهرنی خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشی کړي چې له لسو ورځو راهیسې په نامعلومه تورونو بندې ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په درېیمه نیټه توقیف سوه او یوه ناڅرګند ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دې د اعتماد ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. د استرالیا پولیس وایي یوه تن چې د الله اکبر نارې وهلې په سیډنی کې یو کس په چاقو ووژه او بل یې ټپي کړ. حمله کوونکی تر غرمې وروسته په سیډنی کې خلکو ایسار کړ. د دوه کسانې په چاقو کو ووهلې. یوې 20 کلنې ښځې په اپارتمان کې سا ورکړه او یوه 40 کلنه ټپي سوه. پولیس او شاهدان وایي چې برید کوونکي الله اکبر نارې وهلې او غوښتل یې چې د سیډنی په مرکزي سیمه کې نور کسان هم په چاقو ووهي خو بریالی نه سو. پولیس وایي دا پیښه له ترهګرۍ سره تړاو نه لري خو د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. دې پیښې د استرالیا د تر ټولو ستر ښار چارې نن ټکنې کړې. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سوي دي. خلکو وروسته له هغه په لاریونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او همداراز چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. د خبرونو پای
رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر غنی نن امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل:
تاسو دنده مقدسه دنده د دې وطن ساتنه ده، او زه پایز ساتمندان دی الله خپل صلاحیتونه تاسو ته انتقالوم.
خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیر کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ته ځي.
یوازې په کابل او هرات کې د کانګو ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. د پکتیا اوسیدونکي وایي د سټو کنداو په سیمه کې د یو مناسب پارک ورته جوړ شي.
خوست پکتیا او نورو ولایتونو لپاره یو جګه نقطه ده، غرونه دي، ډېر ښایسته هوا لري. غوښتنه به مو دی چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځایونه باید جوړ شي دلته.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه په دې وروستیو کې کمه سوې ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغې چې د سولې تړون د ملت لخوا تصویبیږي، د قوې استعمال د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو اصلي دنده ده. ښاغلی غنی چې نن یې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د اختر د مبارکۍ په کتنه کې وویل چې د امنیتي ځواکونو مبارزه برحق ده، ځکه چې د افغانانو لپاره ترسره کیږي. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې د تړون تر تصویبېدو دې په جدیت خپلې دندې ترسره کړي. ښاغلی غنی د ملي دفاع وزارت په ډالر کې د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کوله وویل:
تا روزی کې پیمان صلح از طرف ملت افغانستان تصویب میشه، وظیفه قوای دفاعی و امنیتی افغانستان استعمال قوا است. تاسو وظیفه دار نه ده چې راسه یو ګوري چې سیاسي بادونه کوم خواته وځي. تاسی دنده مقدس دنده دی وطن ساتنه ده، او زه پایزی سرکماندان دی حالا خبر صلاحیتونه تاسی ته انتقال اوم چه تاسی ترا حقی ده که پوره به عزت او به افتخار قوه استعمال که او دا وسطه نمو ساتی.
جمهور رئیس غنی څرګنده کړه چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې لپاره به واضح بین المللي تعهد وجود ولري، او د افغانستان او نړۍ د شریکو ګټو پر بنسټ به مخته ځو. نو په داسې حال کې چې تر دې وړاندې له طالبانو سره تر سولې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د منحلېدو ګونګوسي خبر شوی وو، او په خاطر کې د طالبانو یو مشر عباس تنگزیر لوري ویل شوی وو چې د افغان امنیتي ځواکونو له سره جوړېدو ته اړتیا ده، هغه څه چې نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې رد کړل. خو یا د موضوع په کور دننه د حکومت په ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول. خو ولسمشر محمد اشرف غني امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی په راتلونکي به هیڅ ډول معامله نه کیږي.
امج منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري، او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیچ نوع معامله نکیگی. هیچ موافقتنامه که در او هویت و اقتدار ملی قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مزون نباشه قابل قبول نیست.
ښاغلی غنی د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امکاناتو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه ډاډ ورکړ، او ویل د دې وطن زړور بچیانو زرګونه کلونه د افغانستان ویاړلی بیرغ په ټوله نړۍ کې رپولی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تر سره سوي. خلک وایي چې دا د طالبانو لخوا د نا اعلان سوي اوربند په معنا د فیروزه عزیزي په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافی ښې تیرې شوې. کومه لویه امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو تر اوسه پورې. الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي. په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکینې کوي، چکر ته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعه کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مرحله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه آرامي اوسي. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې وو هغې ته ټولو ته تلیو د اختر مبارکیانې مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډېریو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبانو له لورې نا اعلان شوی اوربند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي
د اختر رشته هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر سلرم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نامنو ولسوالیو څخه ټول ځوانان راغلي وو او اوربند داسې اوربند و چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم. خدای دې هر وخت دا امن اختر راولي. موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول شوی دلته. بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لورې د اوربند شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر خارونو یې د حملو او ترهګریزۍ طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لورې دی پر سولې او اوربند تمرکز وشي.
په کونړ کې هم د لوی اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوښۍ ولمانځه.
دلته د اسداباد اړوند دمکلی خور کې تالونه او زنګوګانې لګول شوی او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوخې لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوختي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوخې کې تیرې کړي، نو ځکه خو خوخې پاتړونه لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنې اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې د مروان دي. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان او د سنوبل د کونړ لسنو د اختر په ډیر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نام نه کوم خبر نه و، د ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوخی او خوشالۍ را وتی دی اسلام آباد خار تام دا نور زوینه میره داینو تر وتی دی او تر تر خوخی په ډیر مینه خوند
د نور وخترونو په نسبت باندې امنیت بيخي د ډاډ ورډ او نور وخترونو چې موږ غته لغه کې زینی چاوزنی بکی دی لیبل زبکی خدای دی نور هم دغه جنگ تغر ټول کې لا
دوی په جنگ کې لخکیل خو او غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي ماشومان هم د خپل روخان راتلونکي لپاره امن غواړي نه کلن مدثر وای
د ټولو ډلو نه غواړم چې زمونږ د خیر راتلونکي لپاره جنگ وکړي
په تیرو اتلسو کالو کې د لومړي ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلق دا امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربن اعلان شوی و خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې
مننه چې ازادي راډیو واورئ
په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي ناجي ساپۍ د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې راستولی دی
اتویش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې به سره ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښه یې ویشله چې سخته تبه پرې راغله
په څه ملال کړی هغه خلکو ته م ورکول چې دې کیسه غوښه م معده کوله چې نه پوهېږم چې څه شي نه ماله پیدا شو زړه بدوالی مې و لرزه راباندې زیاته راتله او هغه تبه وه شدیده
ډاکټران وایي د حسنا روغتي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداري لري نو نه پوهېږي چې لورې د څه شي له امله په کانګو اخته شوې
هیچ نفهمیدیم امید از دین روز حمله سر شو آمد وضعیتش خوب نبود از دین روز که یک ذره خوب است من تا همی گروه خونش که بالا بره امشال آسیت میافه
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سې شنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمیرې په لاس کې نه لري
د اوسني ارقام په اساس باندې 206 نیوی پیشی سبسوی چی ده هاگوی لجمعه سخه 2 مری نده چی ممکن سو ورزی ورست نور ارقام ده هفته پا آخر که راست
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په 3 کې 25 ناروغان انتقال شوي دي
د اختر په ورځو کې 25 کسان وخت اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي اما بایوتي د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو راغلي دي
د دغې ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي د کانګو ناروغي مهم نه دي د سر درد تبا د ملا درد د هډوکو درد د زړه بدوالی د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي
د ناجی ساپی راپور مو اوریده د پکتیا او خوست ځینې ځوانان له چارواکو غواړي چې د پکتیا ولایت اړوند سټو کنده او پاسیمه کې د تفریح یو مناسب ځای جوړ کړي دغه سیمه چې په شنو غرونو پوښلې ده د پاکې هوا تر څنګ له طبیعي ښکلا څخه برخمنه ده احسان آریان له پکتیا له نورو جزئیاتو سره
د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اړوند د سټکنډ او سیمه چې د خوست او کابل عمومي سرکې په سر تیریږي یو له هغو لوړو سیمو څخه ده چې په شنو ونو پوښلې ده او د پاکې هوا تر څنګ یې طبیعي ښکلا د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده په دې لاره تلونکي مسافر د سټکنډ او په لوړه څوکه د یوې شېبې لپاره له موټرو ښکته کیږي د مکبې او له خپلو ملګرو سره یادګاري عکسونه اخلي د غزای په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو ځوانانو او خلکو شاهد وي، او د خوست او پکتیا ترڅنګ د لوګر، پکتیکا، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو خلک هم د سیل او تفریح لپاره ورته راځي. یو شمېر ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پکتیا ولایت له مسؤلینو وغوښتل چې سوداګر وهڅوي څو دلته د تفریح لپاره مناسبه پانګونه وکړي.
نوم محمد ریاض دی، پکتیا ولایت یو ځوان. دا ډیر مهم ځای ده، د کې څلور دروي ولایتو خلک راځي کیږي او تفریح کی. چیرته ولایتي اداره د تجارتان تشویق نو دا ځای خو تفریحي ځای بدل سي.
نوم کامل همت دی، د خوست مرکز پنځه وسیدونکو د مناسب ځای دی. خوست، پکتیا او نور ولایتونو لپاره یو ځای نقطه ده. غرونه دی ډیر خسته هوا لري، غوښتنه به مودوي چې یو تفریح لپاره یو مناسب ځای نه باید جوړ شي دلته.
نوم می ثقلا زلاند، ایواز چکر تر غلیو دلته زکه د اختر ورځ ده. خود دلته داس سنوینم ایواز یوا زنګی ده، امغه په جک سر باندې ده، امغه کی پیت نه کوي.
د دغه ځوانانو غوښتنه مو د ګردیز له خرواله سمت الله خالد او د ولایت مقام ویان عبد الله حسرت سره شریکه کړه. دوی ازادي رادیو ته ویل چې له خصوصي سکتور سره د دې ځای په اړه خبرې کړي او هیله مند دي چې ډیر ژر له پنګولو سره یې هوکړې ته ورسیږي.
ولایت مقام سره خپل پلان شریک کړی ده، په دغه برخه کې موږ کار کړی ده. ځینې پانګوال موږ ته هڅولي تر څو هغوی وکولی شي هلته سرمایه ګذاري وکړي.
موږ له خصوصي سکتور سره وار په وار باندې ناستې کړي دي چې راشي په دغه ځای کې پانګونه وکړي، چون له دغه ځای نه د پکتیا په شمول څو نور ولایتونو خلک هم د یو تفریحي ځای په توګه باندې وخت په وخت باندې استفاده کوي.
د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ د پکتیا اوسیدونکو په داسې حال کې د سټو کنډو سیمه د تفریح په ځای بدلول غواړي چې له دې وړاندې د ګردیز ښار اوسیدونکو په دې ولایت کې د تفریح لپاره د یو مناسب ځای د نشتون شکایتونه کړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
روزګان کې مدني فعالان او قومي مخور وایي چې د وسلولو طالبانو د زیات شمیر مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دي دغه د جامین الله په نامه باندې چې دي هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیاد کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیما د چارچنو دی. هغه سابقه طالبان چې وه چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخون و، ملا دادیالله و، داسې نور کسان چې وه، هغه مهم کسان یې د په چارچنو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخون سره ولاړ و. د هغه تر څنګ یې جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچنو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پورې چارواکي می. خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی، په چارچنو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې سته.
چارچنو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 10 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو، تر یو او یا هم دو کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځ چې چارچنو خلک ډېر متنفر و، کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچنو کې، هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضې کسان سهوې وسولې چې بعضې شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضې سهوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتیبان و، هغه هم د لاسه ورکړل، هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده. حتی تر ننه پورې هغه چارچنو خلک د حکومت سره تر ننه پورې هم د هغه تضادي حالت.
دغه قومي مخور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچنو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران ژوند کوي، بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. هو سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران چارچنو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی او مدني فعال جاوید خپلواک:
هغه دی هلته داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وس نه پرسیږي. منطقې خلک هم ورسره ولاړ دي، ځکه داسې طبیعي هغه منطقې خلک دوی د منطقې خلک دي، بس ورسره ولاړ دي په قومي توګه یا په کلیوالي توګه ملاتړ هم د منطقې څخه لري.
یوازنی علت هم په نظامي سکتور کې پسات دی، ځکه زموږ سره ډېر ښکاره ثبوتونه د دې شته چې دلته بعضې ولسوالۍ ته قومندانان د پیسو په مقابل کې هستي. حال دا چې دلته یو قومندان غلی و کور ته به خلک ورکړه یو کس ته چې ورور پیسې راکړه دونه پیسې زه چې پلانکۍ ولسوالۍ ته د قومندان په صفت لېږم. پسات ته دې لامل سو چې موږ ته د څلورو کالو راهیسې اوس دوه یا درې کیلومتر کې زموږ کمربند دی، یعنې پرمختګ نه لرو، هېڅ لاسته راوړنه نه لرو.
دا ورزګان ولایت امنیتي مسولین هم منی چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د ورزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې دي او د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي، نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولای او له منځه یې نسي وړای.
تعداد زیاد رهبری طالبا در گذشته ها هم از ولایت روزگان بودن، البته فعلا هم تعداد اکثریت شامل برادر است و در سابق عملات ازلا ملا فاضل بودن. بسیار کسایی بودن که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبا از ولایت روزگان بودن، اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبا بازی کردن، فعلا هم در نقش اساسی به دست از همین ها هست. شش نفر از رهبری طالبا در او ساحه موجود هستند، سه نفر همونجا نامزاد شدند، سلا نامزاد شدند، آرسی میکنند. عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته، بدبختانه موفق نبوده. ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در خواب فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجه باشه، ما بسیار با ادب مردم است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې چرچنو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي. چرچنو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهد ده. پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلهیز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا د مسولینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی، نورو ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو اورزګان.
د دې خبرې مجلې وروستی راپور اخلو. پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ سوداګري اندازه کم شوې ده. جرمني له هغو هیوادونو څخه دی چې له ایران سره د 2015 نه د کال اټومي تړون لاسلیک کړی و. نوریا سنوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.95 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمني د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغه راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوری شي او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال له می میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دو نور اروپایي هیوادونه فرانسا او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنه کړی شي چې خپل تیل وپلوري نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
آزادی خبری مجله اوري.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده. دوایمه نیم ساعته ماشومنی خبری مجله له فرشته نگاه نه اوري.